السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاس تویم شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي نن جمعه ده د 14 کال د وګې سمبلې 12 د 2021 کال د سپتمبر 3 وړاندې په دې پروګرام کې اورئ د طالبانو ویاند وی د حکومت اعلان به ژر وشي خو نه نو سبانه
اعلان یې حکومت جدید بری پرته درست نیست ما ان شاء الله باز هر زمانه کې نزدیک شد ما شاید نه دای مورد اعلان داشته باشم ان قریب ان شاء الله خواهد شد
طالبانو ادعا کړی چې د پنچیر په شتلو لسوالی کې ګڼ پرمختګونه کړی دي خو د مقاومت ډله بیا طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلی د اړولو ادعا کوي یو شمیر محصلین چې د هند پوهنتونونو ته کامیاب شوي وایي د وروستیو تحولاتو په خاطر پاتې دي
د هند سفارت د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی د دغه ستونزه څو چنده ډېره کړې ده زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي
په دې اړه راپور لري چې د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سرټکی ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د امریکایي ساری جو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پرېکړه نه ده شوې او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ټیم پرون بنګلاديش ته روان شو پوره خبرونه ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده ترسره کړې د ترکیه رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد بل اروپایي اتحادیې سره داسې کومه معامله ونه کړې چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپل خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخه ونیسي چاوشغلو پرون هم دا راځویل ترکیه به هیڅ افغان چې له افغانستان څخه د کوم هیواد له لوري وایستل شي په خپل خاوره کې ونه مني د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه هغه افغانان چې د په خطر کې او په لومړي پړاو کې د قطر، بحرین او متحده عربی اماراتو په شان ځینو هیوادونو کې په موقت ډول میشت شول خو ترکیه په دې اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویندوی وایي د دغه هیواد په بخښنې سره د روسیې د ولسمشر ویندوی وایي د دغه هیواد او د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د امریکایي ساری جو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پرېکړه نه ده شوې د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبرونه ته وویل موسکو او واشنگتن د افغانستان د وضعیت په اړه لیوبل سره په تماس کې دي خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې چې د دوو هیوادونو ولسمشران په دې موضوع خبرې وکړي د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي غوښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې په چمن کې بنده کړې ده شیخ رشید چې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره غږیده د همو ویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د چمن په پوله کې تیار سي شوي د پاکستان د کورونی چارو وزیر په وینا د تورخم لار د معمول په شان پرانیسته ده د پاکستان د کورونی چارو وزیر ویل اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د افغانستان د وروستیو انکشافاتو په خاطر په نړۍ کې د پاکستان اهمیت ډیر شوی یو تن له هغه افغان ماشومان چې پورشته ورزو کې له کابل پولند ته رسول شوی او زهرجن پڅکی خوړل لیوا پرون مړ شو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور پر اساس د پولند پلازمینه وارسا کې د ماشومانو د روغتون ډاکټران وایي چې دغه 15 کلن ماشوم د مشر ورور چې شپږ کلن دی د زیګر د پیوند جراحي عملیات بریالي خري خو دغه مازغو ته هم زهر او بد زیان اړولې او د کابل حال نازک دی د دورونه او یو خوري تیرونی ورسله دی پرختون کې بستر شول چې د دوی د کورنۍ غړو وارسا ته نږدې د پود کووا لیس نه د سیمې د کډوالو مرکز ته نږدې ل زنګلسخه زارجنه پوتسکي راوړي او خپل ماشومانو ته ورکړم د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هله لري د کابل هوایي ډګر بجر پرانیستل شي محمد بن عبدالرحمن الثانی پرون په دوحه کې خبرونه ته وویل لا هم د هوایي ډګر د ارزونی بهیر دوام لري قطر له طالبانو سره کار کوي چې د هوایي ډګر ستونزې او خطرونه معلوم کړي په همدې حال کې د طالبانو ویاندوی او د اطلاعات او فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
نیاز به خرید و پس
دزینو وسایل او اخستلو او نسبولو کارتیا ده تیمونه هڅه کوي چې ژر تر ژره د هوایي ډګر فعالیت پیل شي. ژر به هوایي ډګر فعال شي
نه خواد گذشت کې میدان فعال خواد شد.
زینو طالب چارواکو ویلی د کابل هوایي ډګر د ترمیم لګښت کای 50 میلیون ډالر ته ورسیږي. اخو د هالند بهرونی چار وزیر وای هیوادی د کابل د هوایی ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی. میرمن سیګرید ګاک پرون په انقره کې د ترکیه لباندنی چار وزیر مولود چاو شغلو سره لکتنی ورسته ویل د هالند کابینه به د کابل د هوایی ډګر د ترمیم لپاره 1 میلیون یورو مرسته وکړي چې د هغه کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستان ووزي. د هالند بهرونی چار وزیر له قطر او پاکستان ورسته ترکیه ته لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سکاتلند وای د سکال د جون لمیاشت تر اوسه پورې 1.5 افغانانو ته پناه ورکړی ده. د سکاتلند د بهرنیو چارو ایالتي وزیر انګس رابرټسن پرون د ایدنبرا په هولی روډ کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته به له هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې له خپل هیواده تښتي. دده هم ویل چې تر اوسه پورې 1.5 تنو افغان کډوالو ته کورونه ورکړي. تر دې وړاندې د سکاټلند حکومت اعلان کړی و چې 2.5 لک پاونډ به له هغو افغانانو سره مرستې ته ځانګړي کړي چې د خپل هیواد د کړکېچ له کبله مرستو ته اړتیا لري. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله پرون بنګلاديش ته لاړه چې دغه هیواد له 19 کلونو لوبډلې سره 2 مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک د افغانستان او بنګلاديش د ځوانو لوبډلو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د بنګلاديش پر وړاندې 55 ورځو او 1 څلور ورځنۍ لوبه کې ګډون دی.
خارلی او تک وینا دا سیالی با پاسیه یو نړیوالو لوبو کې د ګډون د دواړو لوبډلو د چمتووالي لپاره مهم وي. د ازادي رادیو لاري مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نښه نه تر سترګو کېږي چې نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر ځل یعنې په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې حکومت چې نړیوالو ته د منلو وړ وي د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی مهم بولي. په دې اړه دا راپور واورئ.
د کابل له نیولو شل ورځې وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د 40 کاله پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په 2 ورځو کې اعلان شي، خو د طالبانو یو بل چارواکی احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلی و چې په ار کې د نوی حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو زبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبره رد کړه چې ګنی نن جمعه نوی حکومت اعلانی شي.
حکومت جدید برای پرده های درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نده این مورد اعلامی داشته باشم.
له افغانستان سره نړیوالی مرستی تر ډیره د نوی حکومت له مشروعیت سره تړلی دی. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالی او جګړې ځپلی، اقتصادی ډیر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لن راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی اراده وازموي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شامل شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وخت دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمیر دورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتی ډول بند کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس به ورشو د پنچیرو مسلې ته. لتیرو څو ورځو راهیسې طالبان او مخالفان یې د پنچیر پر سر جګړو ته دوام ورکړي. پنچیر د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې یوازینی ولایت دی چې لا هم طالبانو نه دی نیولې. د پنچیر پر سر وروسته له دې جګړه پیل شو چې د طالبانو او د هغو د وسلوالو ترمنځ چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت جبهه بولي خبرو اترو نتیجه ورنه کړه. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
طالبان وایي د پنچیر ولایت شتل ولسوالۍ له یولسو پوستو او ځینو نورو سیمو سره نیولې ده. دا خبره د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون وکړه. د مجاهد له څرګندونو وروسته طالبانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا وکړه چې ځواکونه د پنچیر عمق ته داخل شوي او د پریان او عنابې ولسوالۍ نیولې دي. طالبان او د هغو وسلوال مخالفان ادعا لري چې د پنچیر درې په جګړو کې یو بل ته درنې مشروب لري اړولې دي. د طالبانو ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې د پنچیر د یوې برخې د نیولو پر سر په جګړه کې تر دېرش ډېر مخالف وسلوال وژل شوي دي. مجاهد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د دوی مخالفانو ونه غوښتل چې د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شي، د دوی ځواکونو له ټولو خواوو پر پنچیر بریدونه پیل کړل.
زموږ ځواکونو لټول خواوو هلته د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پرمختګونه هم کړي او شایي په لنډ وخت کې به د پنچیر موضوع ختم شي.
خو د طالبانو مخالفو وسلوالو چې ځان د دوهم مقاومت جبهه بولي وایي چې پنچیر ته د ننوتو ټول لارې په کنټرول کې لري او د شتل د نیولو لپاره د طالبانو حمله شنډې کړي دي. د طالبانو د مخالفانو یو ویندوی فهیم دشتی تیر ماشام آزادی رادیو ته وویل
شب گذشته طالبان بسیار تلاش کردن که از طریق
تیر شپه طالبانو ډیر هڅه وکړه چې د جبل سراج له غرونو شوتل ولسوالۍ ته ننوځي، خو له شمرغه یې هڅې ناکام شوې او لږ تر لږه څلوېشت مړي ورڅخه پاتې شوي دي.
حداقل 40 تا از مرداییشان که با خود بردن نتانسته بودن ریش سفیدان بود.
ده طالبان و مخالفان په عین حال که ادعا کوي چې په تیرو څلورو ورځو کې 350 طالبان وشلی او 290 نور ټپیان کړی دي. خو طالبان د خپل مخالفانو اداره دوي. هر لورې مقابل خواته د درنو مشروب لو د اړولو شواهد نه وړاندې کوي او په آزاد ډول هم د دوی د ادعاو د ثابتولو امکان نشته.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول درانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
ازادي رادیو ته غوښتل سم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبر ووره.
انډیپندنت رسپانه لیکي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس اروپایي ټولنه پر دې غور کوي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته پر راتلونکي کې کړکیچونو ته څرنګه ځواب ورکړي. رسپانه د اروپایي ټولنې د وبښخړو هیوادو د پنشن بي ورزي غونډې ته اشاره کوي چې دا مسله پکې تړل شوې ده. انډیپندنت بیا لیکي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو دفاع وزیرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو غونډو کې چې د ناتو او ملګرو ملتونو چارواکو هم پکې برخه لرله پر دې بحث وکړ چې د چټک خبرګون داسې ځواک جوړ کړي چې د سختو پوځي ګواښونو پر مهال ته ځواب ورکولو جوګوي. ورسپانې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر جوزف بوریل خبري هم راخیستې دي چې وایي د اروپا د دفاع لپاره کله هم دومره اړتیا نه لیدل کېده لکه د افغانستان له پیښو وروسته چې اوس محسوسه ده. شغلی بوریل زیاته کړه چې داسې پیښشته چې د تاریخ پاڼې اړوي او د په فکر په دې اوړي کې د افغانستان پیښې هم داسې پیښې دي. د لویدیز بل خبرونه ګارډین قطر ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خبره کړې ده. دومنیک راب پرون په پلازمینه دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ورسپانه لیکي د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته دومنیک راب وویل برېټانیا باید له نوي حقیقت سره ځان عیار کړي. د ګارډین په وینا شغل راب په کوردننه دا پوزیسون له لوري د بهرني سیاست له عمله تر فشار لاندې دی او د په دوحه کې پرون ده هم ویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. بلې خبرونه میل آنلاین په خپل تازه غنه کې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو او پوځي موټرو د تخریب په اړه لیکنه خبره کړې ده او د الجزیرې د خبريال په وینا لیکي چې د میدان ته ورغلی دی. طالبان ډیر غوسه ښکاري او داس فکر کوي چې له دوی سره خیانت شوی دی. خبرونه د امریکا د مرکزی قمانداني د مشر جنرال فرانک مکینزی په وینا لیکي د امریکایي پوځانو د وټلو په وخت دریا وی الوتکی او هلیکوپټر تخریب شوی دی. خبرونه د الوتکو او هلیکوپټر او پوځي وسایط عکسونه هم خبره کړې دي او لیکلې دي چې د امریکایانو د عمل طالبان نه هلي کړې دي. خبرونه وړاندې لیکي د الجزیره خبريال طالبانو ته ویل دي چې امریکا به نوولې دوی ته د تجهیزات روغ رمټ سپارل. طالبانو ویل دي چې دا خود افغانستان ملي شتمنی و او دوی واکمنان دي پای دوی ته سپارلې وای. میل آنلاین بیا لیکي شاوخوا اته څلوېشت الوتکې چې امریکا او متحدان وي نه دي وړي او نه دي تخریب کړي و اوس طالبانو ته رسیدلې دي. خبرونه بیا لیکي دې ډلې اوس هم دومره هوایي ځواک ترلاسه کړی چې تر لسو هغو هیوادونو پیاوړی دی چې نه ناټو غړیتوب هم لري. د دې الوتکو تر څنګ امریکا دوه سوه ملکي امریکایان او یا زغروال ګاډي او وبشت هم به هم شاته پریشي.
افغان وګړي شکایت کوي چې خپلې واته د سنیدو په وخت په تورخم کې د سخت کړهو نتیریږي. افغانستان ته د اوکټو په وخت بیا لکتر لګ درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد ګوري او د لپاره یو وخت انتظار باسي. دوی وایي په تورخم کې لدی ویری افغانستان ته نشي تل چې بیا څوک برته پاکستان ته نه راپریدي. په دې اړه د آزادۍ اروپا رادیو د مشال څنګ خبريال فرات شینواري دا راپور را لګلې.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف ای ای کسټم او د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل کسانې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړهو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار د ایواز اف ای ای د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنگ نکړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. دی وایي په تورخم د سختۍ او ولدې ویرې افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپرېږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کورم ته جلال آباد کې دی دلته بس کار روزګار دلته کوم پنځلس اوولس کاله کېږي په کوټه راغلی و. درې میاشتې کېږي چې نه وتري دستي سات دا ګیر چې خلاص شي بیا بزو ده. ډېر مشکل دی افغانانو ته چې آسانه شي او سایزی او رازی لارکا.
د تورخم ترانسپورت اډي یو ټکسي ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافرو پر مخ تړلې پرته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
سوګیټر وخت باندې ورسه کله مریضان وډول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړ ورسه تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسه نور غوانانو ته غین زیات مشکلات په ګڼټو ګڼټو مریضان ودرولې بس ګېټم باندې نیټم ار وخت مونږ دا غواړو ورسې چې به دا ګېټ کولو شي خلکو تم تکلیف نه مونږ تم تکلیف نه دی غوانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راضي او خلک نه په عذابي کې ورسې دي.
د تورخم تنظیمي چارواکي وایي چې 2014 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسی عملي شوي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزه شرط لازمی ګرځول شوی. او
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. هندستان هیواد د بورسونو لاري بریالي شوی افغان ماسلان وای د هوایی پروازونو او د هند سفارت د نشټوالي لامل د دوی برخلیک نامعلوم ده. شاوخوا زر دغه افغان ماسلین چې د آی سی سی آر په نوم د یو پروګرام لاري د هند هیواد بورسونو ته بریالي شوی غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد کڅام په مشخصه توګه د اقداماتو د ترسره کیدو په برخه کې دغه افغان ماسلینو د ستونزې حالت اشاره ونکړه. خو ازادي راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر د پاکاري او د تخنیکی ستونزو د هواري لپاره په شدت کار روان دي. په دې اړه پام کړئ د خراب پورته.
شا شاوخوا زر هغه افغان زده کوونکي او محصلان چې د هند هیواد د آی سی سی آر پروګرام له لارې بریالي شوي وایي که د کابل هوایي ډګر څخه ملکي او سوداګریز الوتنې ژر تر ژره پیل نه شي، د بورسونو پروسه به یې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. دوی وایي پلان یې درلود چې د اګست په میاشت کې د هند هیواد ته ورسیږي او هلته خپلې لوړې زده کړې پیل کړي، خو په کابل د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هند سفارت وتړل شو او د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ملکي الوتنې په ټپه ودرېدې. دغو برسونو ته د کامیاب شوي محصلانو له منځه د اقبال نبیزاده په نوم یو تن بریالی شوي محصل ازادي راډیو ته وویل:
هر کال د دسمبر میاشت په پیل کې اعلانېږي، د مارچ څخه تر جولای میاشتې پورې امتحان اخیستل کېږي او د اګست میاشت کې د دوی د لوی پروسه پیل کېږي. سږ کال زموږ د برس کار 90% مخته تللی او صرف د ویزې لپاره منتظر یو. پر سږ کال د کرونا له امله او سږ کال د سفارتونو او پروازونو د نشتون له امله موږ د هندوستان او افغانستان دولت څخه دا هیله لرو چې زموږ د تګ لپاره زمینه سازي وکړي ترڅو په خپل وخت باندې درسونو ته حاضر شو.
د حقمل مسعودزي په نوم یو بل بریالی شوی محصل ازادي راډیو ته وویل چې که د افغانستان او د هند دولت چارواکي په وخت د دې ستونزې غم ونه خوري، شاید سلګونه بریالی شوي محصلان د لوړو زده کړو دغه فرصت له لاسه ورکړي.
ما چې له اړوند پوهنتون او آی سی سی آر ادارې سره اړیکه نیولې د ایمیل له لارې، پوهنتون راته وایي چې تاسو له آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ. کله چې آی سی سی آر سره اړیکه ونیسئ، هغوی وایي چې تاسو په کابل کې د هند سفارت سره اړیکه ونیسئ. نو د هند سفارت دا چې د روانو حالاتو له امله هند ته انتقال شوی دی، له کابل وتلی دی، نو دغه ستونزه څو چنده ډېره کړې ده. زمونږ برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. له موږ سره شاوخوا زر محصلین چې د هند بیلابیلو پوهنتونونو ته بریالي شوي. که چیرته د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له بهرنیو چارو وزارت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه د خبرو لارې هواره شي، نو د شاوخوا زر تنه ځوانانو برخلیک به معلوم شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د مهال د هوایي چلند یوه مسلکي ډله د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو او د کاري چاپیریال په تنظیم بوخته ده، څو دغه میدان ډېر ژر د ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره چمتو کړي.
د پاکاری او د تخنیکی چارو ماهرین په دننه په هوایي ډګر کې لاس په کار سوي دي، هلته کار کوي تر څو هوایي ډګر تخنیکي چارې او د پاکاری چارې زر تر زره تکمیل کړي او د هوایي ډګر د چلند د هوایي چلند پروسه بیرته له سره څخه پیل کړي تر څو د هیوادوالو هغه محصلین دي که په هره برخه کې د بهر ته د تګ راتګ کارونه لري د هغو ستونزې حل شي.
دا به داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نویو بدلونونو له راتلو سره سم د هند سفارت وتړل شو او ډیپلوماتان یې له هیواده بهر ووتل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې اعلان کړی چې له قطر هیواد څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نړیواله الوتنه ترسره شوې او ډاډ یې ورکړی چې یاد میدان به ډېر ژر د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو لپاره پرانیزي.
د غزنی اوسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جګړو پر وخت د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډیر داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
وس زازو ماین والا هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی، دغه ډېره غټه ضربه داسې ماته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوه او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو وس د استلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارشمیرې نه خې، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکو دی دی وای ډیرې داسې پیخې لیدلې دي چې د غمینونو ولسی خلک قربانی کړی دي دی هم د غمینونو د استلو غوښتنه کوي
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاس کولې د مو غښتنه دا ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ را تکو کې دا شاوخا کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی عبدل صبور هم وای اوس د غ مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته
زما غوښتنه له طالبانو د دادې چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړلې دي به دوی تر لمنځه یوسي او بیرته خونڅه کې په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی هم دغه مینونه داسې پورته کړي
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي د دغه ډلې ویان زبه الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخکړې شوی مینونه وکاږي ترڅو خلک له شر په امان شي
د مینو په اړه باندې بلې او د مینو په ان شاء الله ټول صفه کیږي او د ټول خندونه بل منځ وړل کیږي او ادوال ته به کوم ستونزه نه وي په دې اړه باندې په کارونه روان لري ترڅو ټول سیمه پاکې شي
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوې دي دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوې مینونه پاک کړي
د هالند بهرنیو چارو وزیر سیګریت کاګ ویلی هیوادی د کابل د هوایی ډګر د پرانیستلو لپاره مالی او تخنیکی مرستې ته تیار دی هغې ویلی د هالند کابینه به د کابل د هوایی ډګر د ترمیم لپاره 1,000,000 یورو مرسته وکړي څو د هغو کسانو د وتلو پروسه ژر پیل شي چې د خپل سر د خطر په خاطر غواړي له افغانستان ووځي ترکیه وایي د افغان کډوالو د مخنیوي په بدل کې له اروپایي اتحادیې سره د پیسو کومه معامله نه ده کړې د ترکیه رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو په قول وایي دا هیواد به له اروپایي اتحادیې سره داسې کومه معامله ونه کړي چې یوازې د پیسو په بدل کې له خپلې خاورې اروپا ته د افغان کډوالو مخه ونیسي یو تن له هغو افغان ماشومانو چې په وروستیو ورځو کې له کابله پولنډ ته رسول شوی او زارجنه پوڅکه یې خوړلې وه پرون مړ شو د روسیې د ولسمشر ویاندوی دیمیتری پیسکوف وایي د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د امریکایي ساری جیو بایدن ترمنځ تر اوسه پورې د افغانستان پر سر د رسمي خبرو پریکړه نه ده شوې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید وایي د امنیتي ګواښ په خاطر د افغانستان او پاکستان ترمنځ لار په چمن کې بنده کړې ده او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم پرون له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روان شو اوس هم د ژوند رنگونه واوري
د ژوند رنگونه
درز رحمان
د خپل کاروبار پاک لره توې په څه مصرف یست
ټیکسی ونی کو
په دې باندې ډالرو کې څومره تیل دی مصرفيږي
لارې خوري رضام جوړيږي او زدهام چی تیل مړي مصرف راځي په مونږ باندې او مسیر ته چیزو او مسیر کا مثال سل یو نیم سل پیزو او چیز دا مې او وسر سرنو کیږي
او بیا خاص لغه چان اخلي چې موټر کې جوړه دي
او تا باندې مجبوری ده کله مونږ باندې کله په هغه باندې سروزینو
ځینې موټروانانو سره سړی مخ کیږي مثلا مازدیګری نا وخت یا موټر نه نو دغه وخت کې دوی بیا ډیر له وخت نه استفاده کوي هغه خپل کرایې درې چنده لوړې وړي تاسو څومره دا کار کړی
تر اوسه مې نه کړی
هیڅ امکان نه لري چې نیو کړی
نه باور کز ازدهام هغه کې زنده نه زمندي
رحم لري
او توان ولی نه
یعنی هغه مطال دا ویل خوګ ګوتی نیسی خلک له خوګ ګوتی نه نیسی
نه ولا هغه عادت ما کې نشته شته باز چې کسی وران نشته یا هغه چې کوي هغه پیسې به په منګه باندې زم نه ځکه دا یو افغانستان خلک اکثریت ټول جوب خلک دي
څومره ملګری دي لیدلې چې هم دا کار کوي دوی مثلا یو څوک چې نابلده ویني چې له کلی څخه راغلی کنه کرایه نه یو ته معلومه څومره بیا غوته زیات وي پیسې ډېرې ترې اخلي
تقریبا دا د افغانستان د خلکو یو عادت ګرځېدلی چې څومره سړی هغه ویني
صداقت نشته
صداقت ډېر کم ده په افغانستان خلکو کې
تاسو په نظر هغه چې هر کار د دنیا یې پاکې صداقت څومره مهم دی
ډېر غټ رول لري په صداقت چې نه هغه کار هغه پیسې هغه نه خیر لري نه غوره
له خپلو تجربو راته وایي چې کله یو کار په صداقت کوي څه رقمي او که داسې نور خلک ته تاوان رسوي څه رقمي
تاوان زه یو قصه ته دلته وکړم چې مثال یو مسیر ته کراشل پیدا پاغه مسیر که باز خلکو دیش را پلیدل میدی پا مسیر که موتر خراب شوید آقا سواری بیتا که در شوید پیشل بگی موتر رو که تلیدی
بله در موتروانی پاک لک را توی دا چه رقمی و کار دا چون رو سر ستری که گی خسته که گی
دیر ستومانه کار دا سر دیر نویج دا موتر که ناس دی خوزی و خوزی و دیر ستومانه کار دا
ولی ستومانه دا